ardi vorati, marave avro kardi vorati, roze mara thar kadi, alam vidar kadi, dil mahabar kadi, raswai bazar kadi.
تی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. یک شنبه ده د چنګاښ یا سرطان شلمه د جولای یو لسمه په دې یو ساعته خبرونه کې ملي دفاع وزارت کابل کې د هوایی مدافع نوی سیستم د توغندیو د شنډولو لپاره ګټور ګڼي. د غزنی اوسیدونکي له ناامنیو په شکایت دي، خو چارواکي ډاډمن ښکاري. په نړیوالو مسایلو کې د امریکا په دوو ایالتونو نیویارک او فلوریدا کې د کرونا وایرس مثبتې پیښې بیا په زیاتېدو دي. د خپرونې په دویمه نیمایي کې نور بحث اونیز پروګرام خپرېږي. پاپایل کې له سفیولا ستانګزینه خبرونه اوري.
السلام علیکم. ستړي مشه د مهمو خبرونو سره ټکی. هند خپل شاوخوا 50 ډیپلوماټان او امنیتي کارکونکو په کندهار کې خپل کنسولګری ایستلی. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت له اروپایي هیوادونو وغوښتل چې افغانستان ته د افغان پناه غوښتونکو د بیرته ستنولو لړۍ ودروي. او د امریکا په فلوریدا ایالت کې د یوې ودانۍ د نړېدو له پیښې د وژل شویو کسانو شمیر 80 تنو ته رسیدلی دی. پوره خبرونه. هندوستان خپل شاوخوا 50 ډیپلوماټان او امنیتي کارکونکو په کندهار کې له خپل کنسولګری ایستلی دي. دا وروسته له هغه چې د کندهار ښار اوومه حوزه سقوط شوه. یوه سرچینه چې غواړي نوم یې خپور نه شي، ازادي راډیو ته وویل کندهار کې د هند کنسولګری تړل شوی او شاوخوا 50 ډیپلوماټ او امنیتي کارکونکي له دغه ولایته وتلي دي. د کندهار د امنیتي وضعیت په اړه وروسته تر هغه اندېښنې زیاتې شوې چې وسلوالو اوومه حوزه سقوط او جګړه د ښار تر عمومي محبس پورې ورسېدله. دا لومړی ځل دی چې هندوستان په کندهار کې د امنیتي اندېښنو له امله خپله کنسولګري تړي. نږدې دوه اونۍ مخکې په کابل کې د هندوستان سفارت په افغانستان کې ټولو هندي اتباعو ته د خرابې امنیتي وضعې په اړه خبرداری ورکړی و. په دې تړاو د سفارت لخوا په خپاره شوي بیان کې له هندیانو چې په افغانستان کې میشتې غوښتل شوي وو له غیر ضروري سفرونو ډډه وکړي او هر ځای چې دي د ځان د خوندیتوب لپاره دې بیداره اوسي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له اروپایي هیوادونو وغوښتل چې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي او د کرونا د پیښو د زیاتوالي له کبله دي دغه هیواد ته تر راتلونکو دریو میاشتو پورې د افغان پناه غوښتونکو د بیرته ستنولو لړۍ ودروي. دې وزارت پرون په یو بیان کې وویل دې ته په پام چې جنګي وضعیت او د کووید 19 ناروغۍ درېیمې څپې په دې هیواد کې اقتصادي او ټولنیزې ستونزې زیاتې کړې، د افغان کډوالو بیرته ستنېدو هم اندېښمن کړي دي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت زیاتوي تر هغو پورې چې وضعیت ښه شوی نه وي فکر نه کوي چې د افغانستان اوسني شرایط دي دغه هیواد ته په جبري توګه د بیرته ستنونکو کډوالو لپاره مناسب وي. د راپورونو له مخې جرمني تر ټولو زیات افغانان له خپلې خاورې ایستلي او بیرته افغانستان ته استولي دي. د تېرې چهارشنبې په ورځ 28 تنه په یوه چارتر الوتکه کې کابل ته واستول. د جرمني ډي پي ای خبري اژانس د راپور له مخې جرمني له 2014 کال راهیسې ټول ټال 1104 افغان پناه غوښتونکي له دغه هیواد ایستلي او افغانستان ته لیږدولي دي. د افغانستان د برېښنا شرکت چارواکي وایي په پروان کې ماین چاودنې د برېښنا یوې بلې ستنې ته زیان اړولی. دا پیښه د پروان ولایت په جنګل باغ سیمه کې چې تر اوسه د وارداتي برېښنا ډېرې ستنې ویجاړې شوې نن سهار وختي رامنځته شوې. د پروان د برېښنا شرکت رئیس روح الله ساجد ویلي له دغې ستنې سره څلور حلقهیي ماینونه ځای پر ځای شوي وو چې دوه یې چاودلي او دوه نورې امنیتي ځواکونو شنډ کړي دي. د هغه په خبره د دې شرکت تخنیکي ټیم په سیمه کې دی او د امنیتي ځواکونو لخوا د نورو احتمالي ماینونو له پاکولو وروسته به دغه ستنه بیرته ترمیم کړي. د یادونې وړ ده چې د دغې پیښې له امله د برېښنا جریان نه دی پرې شوی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست تېره اونۍ اعلان وکړ چې د عملیاتو په ترڅ کې په پروان کې یو څلور کسیزه ډله نیولې چې په دې ولایت کې د برېښنا ستنې الوزولې. د ریاست نیول شوي کسان د داعش ډلې غړي بللي دي. ازادي راډیو ته غوږیست. د امریکا په فلوریدا ایالت کې د یوې ودانۍ د نړېدو له پیښې د وژل شویو کسانو شمیر 80 ته رسېدلی دی. د راپورونو له مخې 9 مړي پرون د خاورو لاندې څخه پیدا شول. د تریتم شوی کسانو شمیر هم 240 تنه خودل شوی دی. دوه اونۍ مخکې د یوې څلور پوړیزي ودانۍ یو برخه په غیر منتظره توګه راولویده. تر اوسه د دغې پیښې علت نه دی معلوم. د امریکا په فلوریدا ایالت کې چارواکو ویلي دي چې که څه هم دوی د ژغورنې عملیات درولي، خو د هغو کسانو د لټون لپاره بیا هڅې پیل کړي چې تر خاورو لاندې ښایي ګیر پاتې وي. تاکل شوی بریتانوی میلیاردر ریچارد برانسن نن په هغه فضایي الوتکه کې فضا ته ولاړ شي چې د نوموړي ویرجن ګالاتیک شرکت جوړه کړې. دا بل سپرلی سره د دې شرکت لخوا د جوړې شوې فضایي بیړۍ یا الوتکې لومړنۍ ازموینه وي. ټاکل شوی دغه فضایي الوتکه نن د امریکا له نیو مکسیکو څخه په سیمه ییز وخت د سهار په 2 بجو فضا ته د ځمکې د مدار پر لور والوزي. له برانسن سره په دې الوتنه کې د هغه د شرکت څلور متخصص کارکوونکي ملګري دي. برانسن وایي له دغې الوتنې هدف د فضایي ریزم پیاوړی کول دي. ټاکل شوی د ویرجن ګالاکتیک فضایي الوتکې به له 2022 کال څخه فضا ته منظمې الوتنې پیل کړي. او د رزمی لوبو وتلي لوبغاړي داستن پویرر د دویم وار لپاره کانر مګریګور مات کړ. دوی بیګا د امریکا په لاس ویګاس ښار کې د یو اف سی معتبره سازمان په 234 دور کې لوبه وکړه. امریکایي لوبغاړي داستن پویرر د لومړي راوند په وروستیو شوبو کې د تخنیکي ناکاوټ په وسیله لوبه وګټله، ځکه د آیرلندي لوبغاړي مګریګر پښه ماته شوه او ډاکترانو له لوبې منع کړ. دا دریم وار و چې د رزمی لوبو دا پیژندل شوي لوبغاړي سره مخ شول. لومړی وار 2014 کال کانر ګټلې وه. سږ کال جنوري او دا د جولای کې سر په سر لوبې داستن وګټلې. دی به اوس د سپک وزن لاتل چارلس اولیویرا سره پر هغه کمربند لوبېږي چې د روسي لوبغاړي حبیب نور محمدوف له تقاعد وروسته اولیویرا ترلاسه کړ.
خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. په افغانستان کې د غرمې 12:00 سوې د دې یو ساعت خبرونې د راپورونو برخې ته ورزو. ملي دفاع وزارت کابل کې د هوایي مدافع نوی سیستم د توغندیو د شنډولو لپاره ګټور بولي. د وزارت په خبره دغه ثابت شوی ګټور سیستم دی او د دې لپاره فعالیږي چې پر جګړهییزو احضاراتو مثبت اغېز ولري. ملي دفاع وزارت داسې مهال د هوایي مدافع سیستم فعالوي چې له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو د وتلو بهیر په بشپړېدو دی. بلخوا ترکیه اعلان کړی چې د کابل د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د امنیت مسؤلیت پر غاړه اخلي. جزئیات په دې راپور کې.
ملي دفاع وزارت نن گهیز وختي نږدې 2 بجې په کابل کې د هوایي مدافع نوی لګول شوی سیستم فعال کړ. که څه هم تمه ده د امنیتي او دفاعي سکتور ویان جنرال اجمر عمر شینواری نن له غرمې وروسته نږدې 2 بجې په دې اړه لا نور جزئیات رسنیو سره شریک کړي، خو د ملي دفاع وزارت دا سیستم له ګټورو هغو یو بولي. د وزارت تېره شپه په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي دا د راکټونو او مزایلو د دفع لپاره په نړۍ کې د تجربې پر بنسټ خورا ګټور ثابت شوی سیستم دی. په خبر پاڼه کې زیاته شوې امنیتي او دفاعي ځواکونه د خپلو خلکو او خاورې د دفاع لپاره چمتو دي او دا سیستم د همدې موخې له ډلې دی چې پر جګړهییزو احضاراتو به مثبت اغېز ولري. د کابل د حامد کرزي هوایي ډګر کې د هوایي مدافع دا سیستم داسې مهال فعالېږي چې ترکی هم اعلان کړی چې د دې هوایي ډګر د امنیت ساتنې مسؤلیت پر غاړه اخلي. ترکی رسنیو د دې هیواد د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان له قوله لیکلي له ناټو او امریکا سره خبرو کې دې پایلې ته رسیدلي چې دوی به د کابل حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د امنیت مسؤلیت اخلي او په ښه ډول به دا چاره مخته وړي. راپورونه دا هم وایي چې ترکیه به د دې مسؤلیت د مخته وړلو لپاره افغانستان ته ډرون الوتکې، دفاعي تجهیزات او نور سرتیري هم راستوي، خو ترکیه وړاندې ویلي وو چې د نورو سرتیرو د استولو اړتیا نه لیدل کیږي. ترکیه د دې هوایي ډګر د امنیت مسؤلیت د منلو چاره مشروطه کړې او له ناټو او امریکا یې په لوجستیکي او مالی برخه کې د مرستو غوښتنه کړې، خو ښکاري چې له ناټو او امریکا دواړو سره په دې برخه کې هوکړه شوې ده. له دې وړاندې د ترکیې جمهور رئیس په دې برخه کې له پاکستان سره هم د همکارۍ خبره کړې وه، خو په افغانستان کې دې غوښتنې توند غبرګونونه راپورته کړي وو. افغان حکومت د ترکیې لخوا د کابل حامد کرزي د هوایي ډګر د امنیت ساتلو هرکلی کړی، خو دی هم ویلي چې افغان ځواکونه چمتو دي چې د خپلو خلکو او خاورې ساتنه وکړي، خو طالبانو بیا لا وړاندې له دې کار سره مخالفت ښودلی دی. طالبانو ویلي د دوهی د هوکړې پر بنسټ باید هیڅ سی او بهرنی عسکر په افغانستان کې پاتې نه شي، او که چیرې پاتې شي د بدو پایلو مسؤلیت به یې پر خپله غاړه وي.
په راپور کې مو وردل چې د ملي دفاع وزارت کابل کې د هوایي مدافع نوی سیستم د توغندیو د شنډولو لپاره ګټور بولي. د وزارت په خبره دغه ثابت شوی ګټور سیستم دی او د دې لپاره فعالیږي چې پر جګړهییزو احضاراتو مثبت اغېز ولري. که له یوې خوا له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر روان دی، له دې سره جوخت د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د جګړو شدت زیات شوی دی. پر دې موضوع مې د افغانستان د هوایي ځواک له پخواني قومندان جنرال عبدالوهاب ورداک سره مرکه کړې. په پیل کې مور څخه پوښتنه کړې چې دغه نوی دفاعي سیستم څه اهمیت لري.
یوه هیواد ډېر پوره اهمیت پوره ارزش او د قدر وړ یو سیستم دی. دا هوایی دفاعی سیستم د دوی قواو نه جوړ شوی دی چې د جیټ قوا ده، د رادار قوا ده، د راکټ او دافع هوا قوا ده. او په سر کې راکټ د راکټ قوا چې ده دافع هوا هم ورسره ده. په غرب کې بیا تنها د راکټ قوا ده، دافع هوا نشته دی. په دا غرب سیستم کې دا پیش موږ درو د هوایی دفاعی سیستم موږ درو راتګ د امریکا پورې هم چې امریکایان هم افغانستان ته راتلل یو څه و دغل قوي نه و. لاکې مخکې د 1901 نه ډېر قوي ډېر غښتلی یو سیستم دفاعي هوایی موږ په افغانستان کې درلودو.
اوس چې دغه سیستم فعال شوی دی څه فکر کوي چې څومره به وکولی سي د توغندیو په مخنیوي کې ګټور ثابت شي؟ ځکه چې د توغندیو سیستم هم نوی شوی
دی. اعلان وکړو نړیوال میدان کې د امریکایي په نامه چې یادیږي دا سیستم یو راکټي سیستم دی. دا ښه دی، مزایل راکټونه دفع کوي او مسافه سنجوي چې د کومې مسافې نه در راځي او په کومه ارتفاع کې راځي او دې دفع کولی شي چې خپل هدف ته ونه رسیږي. مخکې د دې نه چې هدف ته ونه رسي دفع کوي، لاکن دی هغه طیارې بیا نشي کولی. طیارې هم دفع کولی شي، یعنی طیاراتو بې پیلوټه با پیلوټه او بالونونه دغه ټول د ټول دی دفع کولی شي او ټول د بینه وړلی شي. هوایي دفاعي سیستم تنها د پایتخت دپاره نه دی، دا د هیواد دپاره دی. لاکن اوس تنها د پایتخت دپاره دا ایجاد شوی دی.
په دغسې یو وضعیت کې چې بهرني ځواکونه له افغانستانه په وتو دي او امنیتي مسؤلیتونه هم تر ډیره افغان هوایی ځواک دغه ورځ د افغان امنیتي ځواکونو ته سپارل سوی، بلخوا ترکیې هم اعلان کړی چې د کابل نړیوال هوایی ډګر د امنیت په ساتلو کې ونډه اخلي. د دغه سیستم فعال کول څه اهمیت لري په ستراتیژیک لحاظ؟
په ستراتیژیک لحاظ خو ډېر اهمیت دی، ډېر ارزښت دی. په خاطر د دې باندې چې د موږ جپورې کسان، د موږ رهبران، د موږ سیاسیون په دې پوه شول چې هوایي دفاعي سیستم با ارزښت دی، په دې پوه شول. دوم دا دی چې د پایتخت نه به دفاع وشي، د پایتخت نه چې راکټونه پرازي، مزایلونه پرازي، بې پیلوټه طیارې راځي، با پیلوټه طیارې راځي، بالونونه راځي، د کشف دپاره د دو نه به دا معصون وساتل شي. خو ښه به دا وي چې هوایي دفاعي سیستم د مملکت ته هم توجه وشي. خو متاسفانه هغه ته زیاته بودیجه پکار ده چې د مملکت هوایي دفاعي سیستم ته توجه وشي.
د افغانستان د هوایي ځواک پخوانی قومندان جنرال عبدالوهاب وردګ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ملي دفاع وزارت کابل کې د هوایي مدافع نوی سیستم فعال کړی چې وایي د توغندیو په مخنیوي کې ګټور ثابتېږي او تجربه سوی ګټور سیستم دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
پتو شیبو کې دا راپور اوري چې د امریکا په دو ایالتونو کې د کووید 19 ناروغي پیښې په زیاتېدو دي. خو تر هغه مخکې اوري چې په غزنی کې د ناامنیو پیښې زیاتې سوي او خلک تشویش لري چې وسلوال طالبان به دغه ښار ته ننوځي. خو د غزنی چارواکي ډاډمن ښکاري. نور په دې راپور کې
د غزنی ښار ځینې اوسیدونکي وایي چې وسلوالو طالبانو په تیرو درې ورځو جګړو کې د ښار امنیتي کمربند مات کړی او اوس د ښار څنډو ته رسیدلی دي. دوی وایي طالبانو د امیر محمد کلا، پل حیدر آباد، ځنګل باغ، توحید آباد، حسن آباد، کډوالو ښارګوټی، بکول، لشماکو او ځینو نورو سیمو امنیتي پوستې سقوط کړي او جګړې د ښار پیڅکو ته رسیدلې دي. دوی د ښار دغه وضعیت اندېښمن یاد کړی او ډیری دوکانونه د شنبه په ورځ له غرمې وروسته ښار ته د وسلوالو طالبانو د ننوتلو او برید کولو د ویرې له امله تړل سوي دي. خو د غزنی چارواکي بیا وایي چې نه هم د ښار کمربندي پوستې سقوط سوي او نه هم طالبان ښار ته نږدې سوي دي. د غزنی والی محمد داود لغمانی ازادي راډیو ته وویل د طالبانو لپاره دا سخت ده چې ښار ته به داخليږي او یا به غزنی سقوط کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل دلته د بیلابیلو امنیتي ځواکونو کنډکونه او قطعې موجود دي.
وروره نشاط نه نوتل دي نشاط نه نوتلای سی پر ځای کې امنیتی کوابستا کمربند شهر جوړ دی او یو ځای مې چې تکان کې د دوه سخت خبره نه د امنیتی کواب ځان ورسې
دا په داسې حال کې ده چې ډیری وخت د سپوک او درنو وسلو غږونه د ښار په څنډو کې اوریدل کیږي. سیمه ییزو چارواکو او وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د مرکزوب لپاره رسنیو ته څه نه دي ویلي. که سیمه ییز اداره په غزنی ښار کې د کامل امنیت ډاډ ورکوي، خو د غزنی ولایت ولایتي شورا هم ښار ته جګړه رسیدلې بولي. د یادې شورا مرستیال مشر امان الله کامرانی ازادي راډیو ته وویل جګړه ښار ته ننوتونکې ده، که مرکزي دولت ورته پاملرنه ونه کړي دلته به امنیتي ستونزې رامنځته شي.
طالبانو مخ و ښار ته راواړوه او د ښار کمربندي پوستې هم سکول شوي. اوس پیلن جنګ په توحید آباد و حیدرآباد او لیسه صنایع کې روان ده. که مرکزي دولت توجه ونه کړي د غزنی اداره نشي کولای چې غزنی کنټرول کړي او یا یې امنیت ونیسي.
وسلوال طالبان د تیر 2013 کال د اګست میاشتې په 10مه نیټه هم غزنی ښار ته ننوتلي وو چې څوونو وسلوالو طالبانو امنیتي سرتیرو او ولسي وګړو ته په مرکزوب لاوختو سره دغه جګړه له څلور ورځو وروسته د طالبانو په ماتې سره پای ته ورسېده.
دولس بجې او شپاړس دقیقې دي. دا هم د نن ورځې اقتصادي خبرونه.
د کابل ولایت په شکردرې ولسوالۍ کې نن د شیدو د پروسس د مرکز د ودانۍ جوړولو بنسټ ډبره کېښودل سوه. د کابل د والي وینا ناصر مهدي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه مرکز له 1,000,000 افغانیو زیات لګښت راځي چې د کرنې وزارت پراختیايي بودیجې لخوا ورکول کیږي.
د بازاربي او همدارنګه د ښه کیفیت محصولات لپاره د مالدارانو لپاره به جوړیږي. ورځنی تولیدات 5,000 لیتره شیدې پروسسوي.
ښاغلی مهدي زیاتوي چې په ورته وخت کې نن په دغه ولسوالۍ کې په یو شمېر بزګرانو د زعفرانو 15,000 کیلو تخمونه هم وویشل شول چې ټولیز لګښت یې څه باندې 2,500,000 افغانۍ ده چې دا لګښت هم د کرنې وزارت د پراختیايي بودیجې له لارې ورکول کیږي. په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د زعفرانو کرکیلې ښه وده کړې چې روان میلادي کال یو ځل بیا د کیفیت له پلوه د افغانستان زعفران په نړۍ کې د دوهم ځل لپاره لومړی مقام خپل کړ. په پکتیکا ولایت کې تیر ورځ د ښځو د لاسي صنایعو یو ورځنی نندارتون جوړ سو. د افغانستان د صنایعو او سوداګرۍ وزارت وین فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې یاد نندارتون د دغه ولایت د صنعت او سوداګرۍ امریت او یو شمېر ښځینه متشبثینو په همکارۍ جوړ سوی. ښاغلی احمدی زیاتوي له دغه نندارتونه یې هدف د مرکز شرنې ښځینه متشبثینو او سوداګرو ښځو د کاروبار د پیاوړتیا او له کورنیو تولیداتو ملاتړ و. په دغه نندارتون کې د پکتیکا د میرمنو په لاس جوړ سوي بیلابیل توکي نندارې ته وړاندې سوي. پکتیا هغه ولایت ده چې د ښځو فعالیتونو ته پکې کم کار سوی او دا ډول نندارتونونه کولای سي چې په کور دننه د ښځو په لاس جوړ سوي توکو ته بازار پیدا کړي. او دا هم د کابل بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ یو بې $1 یو اتیا افغانۍ 15 شپېته پله، یو یورو 6.90 افغانۍ 1.5 پله، یو پاون 1,12 افغانۍ 40 پله، یو سعودي ریال 1,20 افغانۍ 15 پله، زر ایرانی تومندری افغانۍ 15 پله، زر هندي روپۍ 1,12 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 502 افغانۍ.
د امریکا تر ټولو زیاتو نفوس لرونکو دو ایالتونو کې د کووید 19 ناروغي پیښې په زیاتېدو دي. د چارواکو په خبره د جولای تر 9مې په نیویارک کې د کووید 19 پیښې په ورځو کې 23% زیاتې سیو او په فلوریدا کې د تیر اونۍ پرتله 10% زیاتې سیوي. ملالی بشیر او نور حال.
په جنوبی کوریا کې د کورونا ویروس د نوې پیښې شمیر دریمه ورځ هم لوړ و او په روسیه کې د دې ویروس له کبله د مړو سوي شمیر یو ځل بیا لوړ سوی دی. په همدې حال کې د امریکا د دوو زیات نفوس لرونکو ایالتونو چارواکي خبر ورکوي چې هلته د کووید 19 پیښې ډېرې سوي دي. ایالتي چارواکي وایي چې د پیښو شمیر له زیاتو ساري بڼو سره تړاو لري، لکه ډیلټا واریانټ اوس مهال زیات دی. د نیویارک د 500,000 نفوس 55% اوس مهال بشپړه واکسین سوي دي او د فلوریدا شاوخوا 1,500,000 اوسیدونکي 85% بشپړه او نیمایي واکسین سوي دي. د جنوبی کوریا ورځنی کووید 19 پیښې په داسې حال کې زیاتې سوي چې چارواکو د سخت ټولنیز واټن مراعاتولو اصول وضع کړي. د کوریا د ناروغیو د کنټرول ادارې د جولای په 10مه وویل چې له 1,000 څخه تر 1,000 زیاتې پیښې په سیول کې او 2 نورو نږدې ایالتونو کې ثبت شوي دي. ټاکل شوی ده د جولای په 12مه د دوشنبه له ورځې تر درو زیاتو کسانو پر راټولېدو بندیز ولګیږي او کلیساوي او کلبونه به وتړل سي. ودونه او خاورو ته د سپارلو مراسم به یوازې د کورنۍ تر غړیو محدود سي. په روسیه کې د جولای په 12مه نیټه 252 کسان د کووډ 19 له ناروغۍ مړه سوي دي او د مثبتو پیښو شمیر مخ پر زیاتېدو دی. د کووډ پر وړاندې د روسیې د کاري قوې دفتر ویلي چې په همدې ورځ 25,200 مثبتې پیښې ثبت شوي. د جون په لومړي سر کې د ورځنیو پیښو شمیر 9,000 و، خو د جولای په لومړي سر کې دا شمیر 23,000 ته لوړ سو. چارواکو ویلي چې نوې پیښې د کووډ 19 د ډلټا واریانټ بڼه دي.
آزادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ماپښین له 2 تر 4 بجو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو د واکسین پر پروګرام او په دې برخه کې د خلکو پر همکاري بحث کیږي. تاسو هم کولی شئ دغه پروګرام ته زنګ راووهئ له متخصص ډاکټر څخه پوښتنې وکړئ. نن د جولای 18مه د وګړو نړیواله ورځ ده. د ایسای ملي اداره وایي چې د دوی د وړاندوینې له مخې په د یو زرو څلور سوه مریض کال کې به د دغه هیواد د نفوس اندازه 3.6 میلیونو ته ورسیږي.
دو بی وزلی تر کرخی لاندی شوند. دا مور لخپلاتو اولادونو سره د کابل ښار په یوه څنډه کې په یوه کرایي کور کې ژوند کوي. د دې زوی د افغانستان د ملي پوځ په لیکو کې د جګړې پر مهال ووژل شو. صدیقه وایي وکالی د زوی د مرګ کېږي خو مړی یې نه دی لیدلی.
کار مې کوه خو د زوی غم ناروغه کړم، ولکه افغانۍ قرضدار یم. دا ټولې پیسې مې د زوی مړي پسې ورکې کړي دي. چا به راته یوه ټوټه غوښه په یوه خلطه کې واچوله او ویل به یې چې دا د زوی د بدن غوښه ده. زما زوی 1 کاله په اردو کې و، اوس د خوراک ډوډۍ نه لرم. که کومه وچه ډوډۍ پیدا سي اولادونه مې خوري. زه خدای ته صبر کړم.
صدیقه چې له بېلابېلو ناروغیو کړېږي خو د خپل کور کرایه او اولادونو ته د یوې مړې ډوډۍ پیدا کولو لپاره د نورو خلکو په کورونو کې کار کوي. د هیواد په اوسنیو ناسمو شرایطو کې په میندو کې د زیږون پر مهال د وقفې په پام کې نیول او په پرلپسې ډول د ماشومانو زیږون په ډېر شمېر کورنیو کې بله جدي ستونزه ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د دې ستونزې د هواري یوازینۍ لاره د زیږون پر مهال د وقفې په نظر کې نیول دي تر څو د وګړو د ډېرېدو مخه ونیول شي. د دې وزارت په باور د نفوس بېدرېغه زیاتوالی زیاتې ستونزې لکه د بېوزلۍ زیاتوالی، د نفوس ناسم مدیریت، د خوندي خوراکي توکو نشتوالی، د څښاک اوبو کمښت او د چاپیریال ککړتیا رامنځته کوي. د عامې روغتیا وزارت د روغتیايي معلوماتو د ارزونې او څار برخې مشر سید عطاالله سید زی:
نفوس خو زیاتوالی او اقتصاد سره نښتی دي. نفوس زیاتوالی سره باید منابع هم زیات. که منابع اقتصاد نه زیات، نفوس تعلق لري د ارزه خدماتو سره، بیا ډایرکت تاثیر لري. خو د عامې روغتیا وزارت موږ فیملی پلاننګ پروګرامونه لرو چې فاصله په ولادتو منځ کې راشي، عموما هغه هم د مور او ماشوم د روغتیا په خاطر.
د دې وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې په اوسط ډول هر مېرمن له 5 تر 6 ماشومانو زیږوي چې د دې وزارت په وینا دا یو لوړ شمیر دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وړاندوینه کوي که د افغانستان نفوس مدیریت نشي تر راتلونکي 10 کلونو پورې به د دغه هیواد نفوس 2 برابره شي. د افغانستان د احصایي ملي ادارې د وروستیو خپرو شوو معلوماتو له مخې د افغانستان نفوس به د 1400 مریض کال تر پایه 3.6 میلیونو ته ورسیږي. د دې ادارې د معلوماتو پر بنسټ په دې شمېر کې 50% نارینه او پاتې نورې ښځینه دي. د افغانستان د احصایي ملي ادارې ویان د روبینا شهابي:
نفوس کشور د سال 13
له 1400 کال را په دې خوا د افغانستان نفوس تقریبا 2% وده ښیي او وړاندوینه هم همدا ده چې په راتلونکي کال کې 2% نفوس زیات شي.
خو یو شمېر پوهان په هیواد کې د نفوس زیاتوالي ته په بل نظر ګوري. اقتصادي کارپوه شعیب رحیم وایي که نفوس سم مدیریت شي په هیواد کې اقتصادي وده رامنځته کیږي.
په هیواد کې نفوس بل شکه مهمه رول لوبوي او د اقتصادي نگاهه په دې باندې دوه نظر دي. که چیرې نفوس وړتیا ولري، هنر ولري او د کار زمينه ورته برابر وي، همدغه نفوس د تولید لوړولو ډیر لوی باعث ګرځي. که موږ چین او هندوستان ته وګورو، همغه نفوس دی چې کار کوي، تولید لوړیږي او په نړۍ کې یو مقام ترلاسه کوي. که چیرې امکانات برابر نه دي د روزلو، د زده کړو او د هنرونو د زده کړې، نو همدغه نفوس بیا په اقتصاد باندې فشار جوړي.
د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق هر کال په نړۍ کې د وګړو د نړیوالې ورځې پر رسیدو سره یو شعار ټاکي. دغه صندوق تیر کال د ورځ په نجونو پانګونې په نوم نمانځله. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او د روغتیا نړیوال سازمان د وروستیو معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 40% هغه نجونې چې عمرونه یې له 14 کلونو کم دي واده کیږي، چې دا خپل د بیباک نفوس د زیاتېدو لامل کیږي. د دوی په باور د دې بیباک نفوس د مخنیوي لپاره باید د نجونو د زده کړو په برخه کې پانګونه زیاته شي، تر څو له وخت مخکې د ودونو په اړه ورته لازم عامه پوهاوی وي.
تاسو له پیغامونو
زه حاجی شیرخان د کونړ ولایت د وادي آباد د ولسوالۍ نه دا چې زموږ تقریبا ویشتمه ورځ ده چې لارې روانې باندې دي. د وادي آباد خلک د داسې فقر او لږې سره مخامخ دي چې نه په بازار کې وړې شته، نه بوره شته، نه اوړه شته، او د بدې ورځې سره مخامخ شوي دي. او څوک لاړه په کډو او نور ناست دي دلته. نو د حکومت هم دا هیله ده چې د دغه خلکو غم وخوري. والسلام په احترام.
جاوید د ننګرهار ولایت په چراګام نه اړیکه کېم. دوه کاله کېږي مونږ د هغه شیشو لیکنه شوې وه چې سولري برق به تاسو ته مونږ ماده کوو، او ټول ننګرهار کې نوم لیکنه بیا په چراګام ټوله ولسوالي ولیکل شوه سولري شیشو دپاره، او نوم لیکنه بشپړه شوه. هغه پرچې لاړې ورکې ورکې شوې. نو لوړپوړو چارواکو نه مو غوښتنه ده او ننګرهار والي نه مو غوښتنه ده چې په دغه غور وکړي د سولري برخه کې مونږ د برقونو ستونزې لرو، او نو په چراګام نوم لیکنې نه بشپړ شوی دی. حکومت نه دولت نه مو غوښتنه ده چې مونږ له د سولري برېښنا غم وکړي په مخامخه.
ورور جانا دا لوګر نه یو رقم توره تیګه ځي دا پاکستان ته ځي. دینا وسپنه څه جوړیږي که نه؟ اوس دا خلک په دې دولت خبر ده او که نه چې دا په غلا خو به څوک نه وړي. ورور دې معلومات کوم، ځکه مې شکایت غونته وکړم هلته دې پوښتنه وکړي. دا لوګر نه توره تیګه روانه ده چې دغه وسپنه پاکستان ته، دغه تیګه نه وسپنه جوړیږي دا پاکستان ته وړي. دا زورواکان مورواکان دي. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوس به دا وګورو چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه خبره کړي.
هشت صبح ورځپاڼه لیکلي چې طالبانو په بیلابیلو ولایتونو کې لسګونو ولسوالۍ لاندې کړې، هڅه کوي چې د ولایتونو مرکزونه هم سقوط کړي. تر اوسه څلور سوداګریز بندرونه هم اشغال کړي او ځینې مهمې لویې لارې هم په کنټرول کې راوستي. په سرمقاله کې راغلي د طالبانو دو میاشتو وروستیو پرمختګونه زرګونه کورنۍ بې ځایه کېدو ته اړ کړي. سوداګریز بندرونه له نیول کېدو وروسته د سوداګرۍ عادي چارې په ځانګړې توګه له شماله جنوب ته مختل سوي، چې په دې سره ایران له افغانستان سره سوداګریز راکړه ورکړه په ټپه درولې ده. د لیکوال د معلوماتو له مخې طالبانو په دې وروستۍ اونۍ کې هڅه پیل کړې چې په شمال، شمال ختیځ او جنوب کې د ځینو ولایتونو مرکزونه تر کنټرول لاندې راولي. د سرمقاله لیکوال په حکومت نیوکه کوي چې د طالبانو د وروستیو پرمختګونو پر وړاندې څه ډول چې لازمه وه اقدامات نه دي کړي، چې دې چارې طالبان لا زړور کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت وایي ځینې ولسوالۍ د خلکو د امنیت د خوندي کولو لپاره بل ځای ته انتقال سوي، چې دا د ولسوالۍ د سقوط معنا نه لري. لیکوال وړاندیز کوي هغه هیوادونه چې د افغانستان په قضیه کې دلچسپي لري سر له اوسه باید فعال سي. له هغې جملې چین، روسیه، امریکا او پاکستان کولای سي په طالبانو فشار راوړي چې په افغانستان کې جګړه ودروي او د سولې خبرو ته ځانونه چمتو کړي. مسیر ورځپاڼې لیکلي چې طالبان په دې وروستیو دو میاشتو کې د 150 ولسوالیو د نیولو ادعا کوي، خو حکومتي چارواکي دا ادعا ردوي چې په ځینو ولسوالیو کې تکتیکي شاته کړی چې ژربه بیرته ونیول سي. د لیکوال د معلوماتو له مخې طالبانو ځانونه د ځینو ولایتونو تر مرکزونو رسولي، چې دې چارې خلک اندېښمن کړي او ځینې بیا له بد حالت ویریږي. او اوس له هر چا سره همدا پوښتنه ده چې افغانستان کوم لوري ته روان دی. لیکوال دې پوښتنې ته په ځواب کې لیکي چې په افغانستان کې بدلونونه ډیری وخت د وړاندوینې او اټکل وړ نه وي. ډېر کله حالات په ډراماتیکه توګه بدلیږي او ډېر څه د پخوا خلاف سي. د سر مقاله لیکوال په پای کې وړاندیز کوي دواړو اړخونو ته پکار ده چې دا حالات درک کړي افغانستان په لوی لاس د جګړې لوري ته بون نه ځي دوی باید د جګړې پر ځای پر رسول تمرکز وکړي اوربند باید وسي بندیان خوشي سي او همداشان نور ګامونه باید واخیستل سي تر څو واقعي سولې ته لاره هواره سي ملي ارمان ورځپاڼه بیا لیکلي په افغانستان کې امنیتي وضعیت ورځ تر بلې د خرابېدو خواته روان دی هغه سیمې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې راغلي خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ سوي د لیکوال د معلوماتو له مخې طالبانو په نیول سویو سیمو کې سخت قوانین تطبیق کړي
دولس نیمې بجې سوي ازادي راډیو ته غوږ یاست په پاتې شېبو کې نور بستې اونیز پروګرام خپریږي تر هغه مخکې د مهمو خبرونو لنډیز له صفي الله ستانکزي نه
هند په کندهار کې خپل کنسولګری شاوخوا 50 ډیپلوماټان او امنیتي کارکونکي استلې دي دا ورسره له هغه چې د کندهار ښار او محافظه سقوط شوه یو معتبر سرچینه چې غواړي نو مخبور نشي ازادي راډیو ته ویل په کندهار کې د هند کنسولګری تړل شوی او شاوخوا 50 هندي ډیپلوماټان او امنیتي کارکونکي له دغه ولایت وتل دي د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له اروپایي هیوادونو وغوښتل چې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د زیاتېدو او د کرونا د پیښو زیاتوالي له کبله دي دغه هیواد ته تر راتلونکو دریو میاشتو پورې د افغان پناه غوښتونکو د بیرته ستنولو لړۍ ودروي اروپایي هیوادونو افغانستان ته ځینې افغان اتباع چې هلته د پناه غوښتنې لیکونه رد شوي بیرته لیږلي دي جرمني تر ټولو په سر کې دی ځکه له 2014 کال 1104 افغان پناه غوښتونکو بیرته افغانستان ته استولی د افغانستان د برېښنا شرکت چارواکي وایي په پروان کې ماین چاودنې د برېښنا یوې بلې ستنې ته زیان اړولی دا پیښه په جنګل باغ سیمه کې شوې ده د امریکا په فلوریدا ایالت کې د یوې ودانۍ د نړېدو له امله د مړو شمېر شپږ اتیا تنو ته ورسېد و کسان و مړي پرون راویستل شول ودانۍ دوه اونۍ مخکې ړنګه شوې وه د رزمی لوبو وتلی لوبغاړي داستن پوایرر د دویم وار لپاره کانر مګریګور ته ماته ورکړه دوی بیګا د امریکا په لاس ویګاس ښار کې د یو اف سی معتبره سازمان په 243 دور کې لوبه وکړه ارجنټاین د کوپا امریکا اتل شو د ارجنټاین د فوټبال لوبډلې بیګا د برازیل په وړاندې د انخل دیماریا په یو ګول سره بریا خپل کړه او ټاکل شوی برتانوي میلیاردر ریچارډ برانسن نن په فضایي الوتکه کې فضا ته ولاړ شي چې د نوموړي ویرجن ګالاکټیک شرکت جوړه کړې ده دا بل سپرلی سره د دې شرکت لخوا د جوړې شوې فضایي بیړۍ الوتکې لومړنۍ آزموینه وي
نور بس دی شکست سکوت
السلام علیکم ازادي رادیو ته شو اخلاست نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام نور بس د خبريږي زمل علي بشیریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي د خبرونی په دې برخه کې د غونجونو او کچنیانو د ژوند په اړه خبرې کوي چې په لارو کوڅو کې لاسیتو کې خرڅوي یا هم خیر خیرات ټولول ته ارسيوي د خپل کورنیو او اقتصادي ستونزو لکبله د دوه کچنیانو د ستونزو او د دوی د ژوند د وضعیت ته غیر په اړه باندې رضاکاران څه ډول مرسته کولای سي حکومت څه کوي او د دوغ کوچنیانو حقونه څه دي د دوغ پښتنو او نورو پښتنو د ځوابونو ترلاسه کولو لپاره په دې خبرونه کې زموږ لمړی میلمنه عزیزه عزیزی صاحب د چې د بې وزل او بې سرپناه کوچنیانو د روزنې په برخه کې پر رضاکار توګه فعالیتونه کوي د خبرونې دوهم میلمنه میلمنه شاغلی نجیب الله بهادر صاحب دی چې د حقوقو د پوهنځي استاد دی دوی دواړه همدارز لمر سره په تلیفون پر لیک دی له دوی سره به خبري پیلو اوس په ورسم د خپل میلمنو پر لور عزیزی صاحب ډیر مننه چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ
سلام او عرض ادب خدمت شما خدمت میهمانای عزیز کده استودیو تشریف دارن و خدمت تمام شنونده هایی که صدای ما را از طریق رادیو شما میشنوند
ډیر مننه له تاسو هم بهادر صاحب تاسو څخه هم ډیر مننه کوم چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوي
سلام علیکم اغل بشیر تاسو سلام ملمت سلام زنګړې سلام تخنیکی همکار ته او ټولو د غدې رادیو اوریدونکو ته سلامونه مننه
ډیر مننه ژوندۍ وسی. عزیزی صاحب، له تاسو به لومړۍ پوښتنه وکم، د بې وزله او سرپناه کوچنیانو په برخه کې تاسې د دوی د روزلو په برخه کې په ځانګړې توګه رضاکار فعالیتونه کوئ. دغه کوچنیان چې تاسو سره مخامخ کیږي او د نجونو په اړه که تاسې په مشخصه توګه موږ ته ووایاست چې دوی څه ډول ستونزې لري، څنګه دوی د خپل کور څخه د اقتصادي ستونزو څخه راوځي او بیا په لارو او سړکونو باندې د دوی سرنوشت، یعنی دوی برخلیک لاري او کوڅې سي، د دوغو کوچنیانو په اړه که تاسو موږ ته ووایاست چې دوی د عمده ستونزې څه دي چې دوی ورسره مخامخ دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. در جواب شما من باید عرض کنم که متاسفانه قسم که اما بهتر می دانن تمام وطنهای عزیز ما، شرایط افغانستان بسیار یک شرایط ضیق است برای زندگی مردم، مخصوصا بر زندگانی اطفال عزیز ما، هموطنان عزیز ما، مخصوصا دختر خانم ها که از هر نگاه اینا صدمه دیدن. در نظام های متفاوت همیشه کسایی که صدمه بیشتر دیدن اطفال عزیز ما، مخصوصا دخترای عزیز هستند. در نظام فیلیان، در حکومت فیلیان متاسفانه مشکلات زیادی وجود دارد، در نگاه مشکلات امنیتی، مخصوصا مشکلات امنیتی که مشکلات جدی را به وجود آورده و میان آورده. و دختر خانم های ما که والدین خود از دست دادن در جنگ ها، در حوادث مختلف، یا ای که اگر والدینشان است، پدرشان است، اینا به فقر شدید گرفتار هستند، به یک نحوه مجبور شدن که اینا به سرکا به جاده ها برای خودشان کار کنند، فروشی کنند. و در جاده هم که اینا میایند میخواین که یک کار کنند، بازار مشکل اینا روبرو میشن، مشکلات گوناگون است. یک خوامی مشکلات امنیتی است که حادثات بعض اینا رو برو میشه، و از نگاه از یک نگاه اخلاقی برشان بعض مشکلات پیدا میشه که بسیار نی وضعیت دشوار است، ناراحت کننده است، برای هر انسان قابل قبول و قابل تحمل نیست. که دولت باید در این قسمت باید کارهای جدی در نظر بگیره که اینا یک جای مناسب برشان در نظر گرفته شوند، اینا اسپانسر شوند، حمایت شوند. نباید اینا در این سن سال که هستن، نباید اینا بجاده ها براین دست فروشی کنن یا دست به این کارا بزنن. باید زمینه تحصیل، زمینه آموزش و امکانات برشان فراهم شود که اینا امو در سنین قرار دارن که اینا باید آموزش ببینن، پرورش ببینن، تا بتون اینا یک آینده بهتر هم برافان خانواده های خود داشته باشن و هم بر جامعه عزیز ما افغانستان.
مننه عزیزی صاحب. بهادر صاحب، تاسیز موږ د لومړی میلمنی خبرې واورېدې. دوی د اقتصادي او امنیتي ستونزو خبره وکړه چې کوچنیان ورسره مخامخ دي، کورنۍ مجبوره کیږي، یعنی د دوی په خبره چې خپل کوچنیان لارو کوڅو ته وباسي او هغوی بیا د خپلو کورنیو مالي چارې پر غاړه اخلي او لاسي توکي خرڅوي په ځینو مواردو کې. که تاسې په دې اړه لطفا موږ ته ووایاست چې د افغانستان د قانون له مخې کوچنی څه حق لري، او آیا هغه مور او پلار ته کوم ډول سزا ټاکل شوی ده چې کوچنیان زیږوي او بې سرنوشته یې پر لارو کوڅو پرېږدي؟
ګورلم باید خپله دغه طفل یا ماشوم تعریف شي چې ماشوم چاته ویل کېږي. ماشوم د افغانستان د نافذه قوانینو پر اساس باندې هغه چاته ویل کېږي چې د 18 کلنۍ نه په کم عمر کې اوسي. او دغه راز د فقها او د وضعي شریعت د مجتهدینو او د نظر خواندانو په هغه د نظر په اساس باندې دلته یو اختلاف د نظر هم کم چشته دی. بعضي علما او فقها په دې نظر دي چې ماشوم تر 12 کلنۍ پورې کښتول کیږي. اکثریت بیا په دې نظر دي چې هغه جسمي بلوغیت ته رسیدو تر وخته یو کس ته ماشوم ویل کیږي. او د تاسو د سوال بیا پوښتنه په اړه باندې باید وایم چې په افغانستان کې تقریبا تر هغه اواخرو کې د ماشوم د ملاتړ قانون، د ماشوم د سرپرستۍ قانون او داسې نور قوانین تصویب شوي دي. په دغه ټولو کې د ماشوم د حقوقو د تحقق اړوند هغه لازم او ښکاره موضوعات ذکر شوي دي. د مور او پلار په باره کې البته د ماشوم د حقوقو د نقص اړوند باندې په افغانستان په قوانینو کې داسې تذکر راغلی دی چې هر څوک چې د ماشوم د حقوقو هغه نقصوي نو د دوی دپاره مجازات تعین شوي دي او د هغوی سره باید قانوني چلند وشي. داسې یو څه د افغانستان په قوانینو کې یعنی ذکر شوي دي. بله
ډېره مننه. او آیا ستاسو په فکر دا قانون عملي کېږي پر خلکو باندې؟ ځکه چې موږ تاسو وینو چې په افغانستان کې د کوچنیانو څخه داسې توقع کېږي لکه د لویانو څخه چې کېږي. یو څوک چې کوچنی پیدا کې دغه خپل حق بولي چې هغوی بیا ولېږي وکار او د هغوی د زده کړو او د نور مسؤلیتونه د ژوند چې یو کوچني ته باید مور او پلار برابر کړي، د هغوی پر وړاندې دوی خپل ځان یعنی په ځینو مواردو کې مسؤل نه ګڼي. نو په داسې مواردو کې آیا ستاسو په نظر باندې دغه قوانین عملي سوي دي کنه؟
ګوري تقریبا د نن لس کاله مخکې کوم آمار چې یعنی په 1992 کال کې چې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت لخوا او دغه راز په افغانستان کې د مدني ټولنې د بنسټ لخوانه اغه وړاندې شوې دی را شوې دي تقریبا مونږ 8 میلیونه کارګر ماشومان لرو. په 8 میلیونو کې تقریبا 2 میلیونه مونږ د سرک تر غاړې ماشومان لرو او په دې کې 1 میلیون مونږ روغ دي ماشومان لرو. متاسفانه دا د نن نه څو کال وړاندې خبره ده. اوس چې شرایط ورس تر بل یعنی خراب شوې دي امکان لري چې دغه شمیر څو چنده تر رسیدلې وشي. په دې کې هم دولت مسؤلیت لري او هم مور او پلار مسؤلیت لري، ځکه کورنۍ په یو ټولنه کې البته د یو ټولنې اساس او بنیاد تشکیلوي، د یو ټولنې مزرعه ده، کښت دی. که چېرته دلته یو ماشوم روزل کېږي لویږي نو دا ماشوم ته باید سالمه تربیه ورکړل شي، هغې ته تعلیم ورکړل شي او په عنوان د یو مفید عنصر هغه البته ټولنې ته تقدیم شي. دولت هم په دې روان باندې حتی بین المللي ټولنو او هغه سازمانونه چې د ماشومانو د حقوقو دعوا لري په نړیواله سطحه باندې په افغانستان کې هغه لازم کار چې باید ماشومانو د حقوقو د تحقق په باره کې شوی متاسفانه تر اوسه پورې نه دی شوی. یا د افغانستان د دولت خونه البته هغه لازم شرایط نه دي مساعد شوي. کورنۍ هم متاسفانه یا د اقتصادي ستونزو له کبله یا د اجتماعي یا د سواد د ټیټې کچې د عمله البته نه دي توانېدلي چې خپل ماشوم البته ماشومانو ته هغه لازمه رسیدګي وکړي او هغوی هغه د خپل حق حقوق چې ماشوم د خپل په پلار او مور باندې لري هغې ته هم تر اوسه پورې متاسفانه چې لازم هغه لازمه پاملرنه نه ده شوې په دې اړوند باندې.
ډېره مننه بهادر صاحب. بیا به هم تاسو ته یو پوښتنه راځي کوو د عزیزي صاحب څخه. مې پوښتنه اوس دا د عزیزي صاحب، تاسو که په دې اړه موږ ته ووایاست چې موږ یو شمېر راپورونه لیدلي دي چې په لارو کوڅو کې چې کوچنیان لاسي توکي خرڅوي هغوی له بېلابېلو ځورونو سره مخامخ کېږي چې په هغه کې جنسي ځورونه هم شامله ده. آیا تاسو په خپل رضاکار کار کې له داسې بېلګو سره مخامخ شوي یاست؟ ځینې مثالونه یا که تاسو موږ اوریدونکو ته وکړئ چې تاسو اوریدلی او لیدلی دي چې دغه کوچنیان له دا ډول ستونزو سره هم مخامخ دي؟
بله متاسفانه وقت زیات وجود داره در جامعه کنونی افغانستان، مخصوصا بر همه دخترهای عزیز ما که زیر سن قرار دارن. بعض واقعات را چشم دیده خود ما هست و بعض را از دوستای خود ما شنیدیم هست که اینا مجبورن ناچارن میان بعض جاده ها میبرایند و سروشی میکنن و اینی بر نحوه که اینا میخواین در جامعه زایر شون کار کنن نمو ضروریات اقتصادی خود بطورن مرکوب سازن. متاسفانه از اینا سوی استفاده های صورت میگیره، اینا مجبور میشن و به خاطر از اینکه اینا بتانن یک چند مبلغ را اینا بتاس بیارن مجبور میشن تن کروشی کنن. متاسفانه این موضوع بسیار آزاردنده است و واقعات زیاد زیاده موارد وجود دارن.
مننه عزیزی صاحب. بهادر صاحب، تاسو په خپل خبرو کې یادونه وکړه چې 2 میلیونه کوچنیان کارګر دی په افغانستان کې او دوی بیلابیل کارونه کوي. آیا دا خبره بیرته دی ستونزې ته نه راځي کېږي چې مور او پلار پرته له پلان اولادونه زیږوي، پرته له دې چې دوی وویني چې دوی څومره اقتصادي توان لري د یو کوچني د حق پر ځای کولو، د هغه د زده کړو په برخه کې، د هغه د لویولو په برخه کې، د مړولو په برخه کې، د تربیه کولو په برخه کې، او پرته د دې پلان دوی نور کوچنیان هم زیږوي. د عامه پوهاوي په برخه کې څومره ستاسو په نظر باندې خلا موجوده ده چې باید خلکو ته عامه پوهاوی ورکړل شي په دې برخه کې؟
ګور متاسفانه په دغه وروسته پاتې هیوادو کې، البته د وروسته پاتې هیوادو هغه یو اصلي لامل هم دغه دی چې کورنۍ پرته د یو منظم پلان او د هغې ته د سیدګۍ نه پرته ډېر ماشومان زیږېږي. په افغانستان کې کورنۍ شته چې هر کور مثلا لس ماشومان و ماشومان اته ماشومان حتی د تیر زیات زیږوي، اما دې ته فکر نه کوي چې دغه زما ماشوم یو سالمې تربیې ته ضرورت لري، تعلیم ته ضرورت لري، تحصیل ته ضرورت لري. که هغه د لسو ماشومان نه زما په نظر باندې دوه ماشومان به ډېر زیات بهتره اوسي، کوم چې د تعلیم، د تربیې، د تحصیل، د سالم فکر په ګڼه باندې سنبال اوسي. دغه مشکلات په افغانستان کې متاسفانه ډېر زیات دي، او د دې اړوند باندې عامه پوهاوی کوم چې لازم اوسي هغه نه د دولت خوانه، نه د منابرو د خوانه متاسفانه، نه د کلي د مشرانو او د خلکو د خوانه، هغه په لازمه توګه باندې، حتی د استادانو د خوانه، حتی د مکاتبو د خوانه، د مدارسو د خوانه، د مسؤولو مراجعو د خوانه متاسفانه نه دي ترسره شوي. نو دې ته باید چې لازم کار وشي، او دغه عامه پوهاوی علل خصوص د منابر مبارک نه د اواز پورته شي، د خلکو د عامه پوهاوي لپاره، ترڅو چې د دغه سي ناوړو یو وضعیت نه مخنیوي وشي. بل زه غواړم دغه تاسو د مخکینی پوښتنې په اړوند باندې یو کوټه مکس ولرم. زه مطمئن یم چې اغلب شي تاسو هم کابل ته تګ راتګ لري، او د سړک په غاړو باندې د کسان لیدلی وشي. بیا کابل ته افغانستان په هر ګوټ کې تاسو خارونه تزيده حالت ویني. متاسفانه زه هر ورځ د کابل د یو سر نه بل سر ته خپل د تدریس لپاره ځم. دغه حالت هر ورځ په کابل کې وینم. اوس حتی بلوغیت ته ورنږدې جلګانې د سړک په سر باندې ګدایي کوي، د سروشي کوي. د دغه حالت نه هم د اناسیه طبقې نه، او هم د ذکورو د طبقې ماشومانو نه، د افغانستان په شان یو ټولنه کې ډېره ناوړه ګټه پورته کېږي. دلته مافیایي کړې حاکمې دي، دلته جنسی زورونه کېږي، دلته د مخدره قدرتو کو د فلور په کې البته ترګټ پورته کېږي. په نورو هغه مسایلو کې چې د یو ټولنې د بقا یا د یو ټولنې د عمومي نظم البته مختل ګرځي، په هغه کارونو کې ټول مافیایي کړي، او دلته هغه فرصت طلب کسان د دینه ګټه پورته کوي. متاسفانه دا حالت ډیر زوروم کړي په افغانستان کې.
بهادر صاحب مننه. بیرته بیا هم تاسو ته راځم. اوس په ورسو ځینو اوریدونکو ته زما همکار قادر جلالوف صاحب راتوای چې ځینی اوریدونکو کې را سره پر لیک دي. مهرباني وکړي، آزادی رادیو ده.
سلام علیکم خورې تاسو سلام، او میلمنو ته سلام دی. آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام. احمد همدرد در سره پاړی کړي.
همدرد صاحب مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. که تاسو موږ له میلمنو څخه کومه پوښتنه لري، مهرباني وکړئ.
یو پوښتنه لرم لنډ، او یو مې نظر ده که اجازه دي شي. بس
مهرباني وکړئ.
نظر خو مې دا ده چې په افغاني ټولنه کې، خو افغانستان کې ماشوم د څلور کالو سي نور بس کار لاس کې ورکول سي. اول پې دوکان نه شیان راوړي، بیا ورپسې لو او لور او واښه او دا شیان پې کوي. تعلیم ته خو توجه د جنگ له وجې نه خلک بانه کوي چې زه جنگ ده، او مثال وس هم نه رسېږي فکر ده. او زه دلته یو وړکی پرچون دکان لرم، داسې یو خلک غریبۍ سره مخ دي، دا ماشومان خوارځواکۍ سره چې تې مانې چې د لس کسو کامل کور که نه، هغه د لس روپۍ بوره وړي که نه په نن سبا کې په دې قیمتۍ کې. او پوښتنه مې له میلمه نه دا ده چې دا دومره ماشومان مایوبه سل دوویلې چې تر دولس کالنۍ پورې ماشوم په ماشوم کې حسابېږي. نو زه دغه وایم چې تر 12 کلنۍ څخه تر 10 کلنۍ پورې داسې ماشوم پاتې نه سو دی. او یو سات ماشوم نه نیولې چې هغه په ګولۍ ونه لګېده، هغه مایوبه نه سو. او دغه پښتنه مې داسې څومره توجه سره داسې دا جنګي جنایتونه خلک کوي، کم سړی په سزا محکوم شوی دا تر اوسه پورې، او کم به محکوم چې دغه نه پښتنه دا خو ډېر غټ ظلم ده په بشري حقوق په اسلام کې په پپار لحاظ دا ظلم داسې کېږي ماشومانو سره. نو زه دغه وایم چې څومره محکوم شوي دي او څومره به محکوم چې دغه نه پښتنه.
ډېره مننه همدرد صاحب، تاسو پوښتنه مو واخیسته. اوس هم یو بل فکر کوم چې د اوریدونکو سره زموږ رابطه قطع شوه. بهادر صاحب، تاسو د اوریدونکو د همدرد صاحب پوښتنه واورېده، دوی ته جنگي جنایتونو په اړه چې د کوچنیانو پر وړاندې سوي دي، په دغه اړه باندې پوښتنه وکړه، که تاسو یو څه ویل غواړئ.
ګوري د همدرد صاحب پوښتنې البته هم نظر او هم یو پوښتنه وه. د نظر اړوند باید ووایي چې هغه څه چې د ماشوم البته پاروان باندې باندې که په واقعیت په ټوله کې ښه نظر دی، خصوصا یو څه باید تصحیح کړم چې ماشوم دوکان ته لیږل یا په ماشوم باندې اعتماد کول دا د ماشوم لپاره ډېر ښه کار دی، ځکه هغه اعتماد په نفس داغې لوړېږي. بله مسله دا ده چې د جنگ کې د ماشومانو د حقوقو د خوندیتوب اړوند ګوري هم د ټولو نافذه وضعي قوانینو په اساس او هم د شرعي آسماني قانون په اساس باندې ماشوم سپینګری او بیګونا کس په جنگ کې د تبعیت ضرر ونه رسیږي. اما په افغانستان کې د یو وړاندې جګړې البته په منځ کې هیڅ راز دغه توجه نه کیږي. دغه دوه ورځې مخکې هم زما په کلی کې یعنی د غوربند د دشتک په سیمه کې د یو معلم شاته کور باندې د ډی سی توپ د لګیدو له امله تقریبا هغه خپل څلور ماشومان د لاسه ورکړل. همدغه حال په بدخشان کې شته، په هلمند کې شته، پکتیا کې شته، په هر ګور د افغانستان کې چې جنگ روان دی هلته شته. متاسفانه په کار دا ده چې هم د افغانستان حکومت او هم مخالف وسلواله ډله یا طالبان د جنگ پر مهال د ماشومانو حقوقو ته، د سپینګرو حقوقو ته، د بیګنا افرادو حقوقو ته پوره یعنی نظر ولري او هغه ته احترام ولري. کدا چې نه وینو دا به ډېرې بدې او ناوړه پایلې پاسونه ولري.
مننه بهادر صاحب. عزیزی صاحب، تاسو د بهادر صاحب خبرې هم واوریدلې او د اوریدونکو نظرونه مو هم واوریدل. عزیزی صاحب، تاسو چې پر ازاکار توګه د کوچنیانو د روزنې په برخه کې کارونه کوي، په دغه برخه کې د خپل فعالیتونو د تجربې د مخې نور خلکو ته څه ویل غواړي چې هغوی څنګه کولای شي د دغه کوچنیانو سره مرسته وکړي؟
دا جواب سوال شما ما باید ارز کنم مسئلیت پرد کرده ما از در اطفال اطفال که کسایی که ما میبینیم به مشکل مواجه هستند، مخصوصا اطفال عزیزی را که در روی جاده ها هستند، بنابرای ما مشکلات که دارن اینا برای جاده ها مجبور شدن بیان و دست پروشی کنن. موضوع دیگه که از به خاطر از اینکه مو مشکلات اقتصادی خود مرفوع باشن در مو خانواده خود در دخل کمک کنن، اینا با مشکلات زیاد مواجه میشن یا اینکه با معانی های مختلف صدرهای از اینا قرار میگیرن. وطنان عزیز ما مسئولیت فردشان از وقت اینا رو میبینن با ما اندازه توانایی خود باید دستگیر از اینا باشن. یه از نگاه اقتصادی اگر توانایی اقتصادی خوبتر دارن میتونن حداقل یک بخش آموزشی را بر از این آخر هم بسازن. از نگاه خوراک و پوشاک به مو سطح توانایی اقتصادی خود بر از این مد نظر بگیرن. اگر از اقتصاد خوبی برخوردار نیستن از نگاه معنوی باید دستگیر ای همتنان ما باشن. خودشان مثلا قسمی که در جامعه فعالیت دارن اگر استاد هستن، معلم هستن یا در بخشی کار میکنن در او بخش همراهی اطفال همکاری کنن، میتونن به شکل رایگان مثلا اینا را تحت آموزش خود قرار بتن، از اینا دستگیری کنن برشان. اگر اونا زمینه از این مسائل نمیشه که در کورس برن آموزش
فرا بگیرن و یا در مکاتب برن آموزش را فرا بگیرن. هموطنان عزیز ما میتونن شخصی امره از اینا کمک کنن، دستگیر از اینا باشن، در خانوادهشان اینا را ببرن امراشان همکاری کنن. اگر زمینی از این مسائل شوه یک نهاد در نظر گرفته شوه که امی قسم اطفال در اونجا جا بجایشان و بتونن آموزش پرورش فرام بسازن، من از هموطنان عزیز ما میخواهش دارم امی زمینه را برای اطفال مفید بسازن، چی از نگاه اقتصادی توانایی مالی خوب دارن و چی از نگاه معنوی، دست به دست هم بتن برای ما قسمی اگر اطفال یک نهاد باید جور شد که اینا بتنن اینا حق مسلمشان است که باید اینا آموزش ببینن، چون اینا کسایی هستن که آینده افغانستان وابسته به اینا، آینده افغانستان مربوط از اینا است، اینا آینده افغانستان را میسازن و اینا باید بسیار افراد شایسته کادر برای و باید تا بتنن که مثل خدمت واقعی به جامعه افغانستان شدن.
مننه عزیزی صاحب که تاسو یو څه لند راته وایست چې د دغو کوچنیانو د زده کړو په برخه کې تاسو څه ډول فعالیت کړی دی او څه ډول مرستې کوي؟
فعالیت را که ما در نظر گرفتیم، اما قسمی که ما در گپای خود گفتم، ما به همکاری دوستا یک نهاد را ایجاد کردیم. در این نهاد به همکاری تمام دوستایی که همراه ما فعالیت دارن سهیم هستن، در اینجا کورس های ایجاد شده، بخش های سواد آموزی کسایی که ایجا اصلا دوست رسی به بخش آموزشی نداشتن سواد نداشتن، کورس های متفاوت هست در نظر گرفته شده و اطفال عزیزه که ما با ایشان روبرو شدیم و چنین مشکلات برخوردار هستن، تا جایی کوشش کردیم حداقل کمک به اینا کرده باشیم، اینا را در نهاد خود آوردیم سهیم ساختیم تا بتانن از امو امکاناتی که بدسترس از یا قرار داره استفاده کنن.
ډیره زیاته مننه عزیزی صاحب او بهادر صاحب ستاسو د وخت څخه، او بیا به هم پراتلونکي کې تاسو ته زحمت درکو چې لمر سر پر بیلابیلو موضوعاتو خبري وکړي. او ردونکو د دې خبرونې وخت پای ته رسیدلې دی، بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
رانم خوانت سرو زرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے شن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران زما سخت ناچاری دا شن خالے زما سخت ناچاری دا شن خالے لیدلید سرو سرو بازار جوڑا بی پکی نکے ہم پیزوان مالی دلید سرو سرو بازار جوڑا بی پکی نکے ہم پیزوان لاس میں بند سرو میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خبالی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے دنیا غریبی سرانا سر بندی داشن خاله صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خاله رانا مخوڑا دس روز رو پیزوان سما دیرا خیلی داشن خاله صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خاله اس میں سخت ناچاری داشن خاله